افغانستان کې د سهار بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې. د خپل کوربه صالح سلامونه ومني او سهار په خیر. ازادي رادیو به د ماښام تر اوو بجو د 12 ساعتونو لپاره شیبه په شیبه تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر ساتي. په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې دیرش دقیقې ده، له تازه راپورونو او خبرونو سره در سره یم. په راپورونو کې اوري چې پاکستان تایید کړی چې د ناټو هغه اکمالاتي لارې به پرانیزي چې له خاورې افغانستان ته غځېدلې دي. په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو او امنیتي وضعیت پر مسله تبصرې راغلي دي. نن چهارشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 14 د جولای میاشتې څلورمه. په پیل کې خبرونه. پاکستان پرون تایید کړ چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر مخ خپل اکمالاتي لارې بیا پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په راتلونکو دوو اونیو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبري پیل سي. د ایران یو ټلویزیون خبر ورکړی چې چارواکو له دوو آذربایجاني اتباعو څخه د جاسوسي په تور څېړنې کړي دي. پاکستان پرون ماښام تایید کړ چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر مخ خپل اکمالاتي لارې چې له تیر نومبر میاشتې راهیسې تړلې وې بیرته پرانیزي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمرالزمان خبرلانو ته تیر ماښام ناوخته په اسلام آباد کې په دې وخت څرګندونې وکړې. دوی په دفاعي چارو کې د پارلمان کمیټې د پاکستان له لارې افغانستان ته د دوه اړخیزي ارتباطي لارې د بیا پرانیستو اصولي فیصله کړې، ترڅو په افغانستان کې د امنیت د انتقال له بهیر او نورو چارو کې له افغان دولت ته ولس سره مرسته وسي. دغه کمیټه یو وار بیا واضح کوي چې د لارې د بندولو اصل د مالي امتیازاتو ترلاسه کول نه، بلکې ملي وقار او ځمکني خپلواکۍ ته درناوی وو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د پاکستان د دې فیصلې هرکلی کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په راتلونکو دوو اونیو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه د دواړو لوریو ترمنځ خبري پیل سي. د دې وزارت معلومات له مخې د دې خبرو له پیل مخکې به په راتلونکو درې ورځو کې یو سیاسي اډاش تبادله کیږي او بیا به د سند پر محتویاتو خبري کیږي چې تر یو کال به دوام وکړي. افغانستان او امریکا سمه د مخکې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د لوګر ولایت د مس عینک کان د امنیتي وضعیت څېړنې ته یو هیئت ټاکلی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ساتنه د دوی د کارونو په سر کې ده.
بر مردم خاطر اطمینان میتیم که پلیس افغانستان در خدمت شان است و با هر نوع تهدیدی که متوجه معادل ما باشه پلیس افغانستان حاضر است که با او مقابله بکنه.
څو ورځې وړاندې د قانون وزیر د افغانستان د امنیت شورا په غونډه کې د لوګر د مس عینک کان د امنیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. د ایران انګریزي ژبې ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې چارواکو له دوو آذربایجاني اتباعو د جاسوسۍ په تور څېړنې پیل کړي. پریس ټلویزیون ادعا وکړه چې دواړه کسان دې ته ګمارل سوي وو چې په ایران کې ځینې مخالفان بیلتون غوښتنې ته وهڅوي. راپور وایي دغه کسان په می میاشت کې نیول سوي دي. په عراق کې د یو لړ بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه 33 کسان ووژل سول او نږدې 100 تنه نور ژوبل سول. پرون د چارواکو په خبره په یو خونړۍ بمی چاودنه کې 25 کسان ووژل سول او شاوخوا 500 تنه نور ټپیان سول. چاودنه په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو له کبله و چې د عراق د جنوبي شهر دیوانیا یو مارکیټ ته نږدې وسوه. تر دې مخکې مرکزی شهر کربلا ته نږدې د دوو سړک غاړې بمونو په چاودنه کې چې شیعه زیارت کوونکي هدف وو 15 کسان وژل سول او نږدې 13 تنه نور ژوبل سول. امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي پرون د یمن په مرکزی برخه کې په دوو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د امریکایي بي پیلوټو الوتکو په مرسته به سوي وي، د القاعده شبکې لږ تر لږه څلور مشکوک سختري زغړي وژل سوي دي. د بریټ په داسال کې کېږي چې یمني چارواکو ویلي چې دوی د القاعده شبکې 14 سختري زی نیولې دي. تورستي بریټ کې دوه موټر په نشه سوي چې د شبوه ولایت په بیهان سیمه کې روان وو. بلخو د سوری په جنوبی ولایت درعا کې د تازه تاوتریخوالي له کبله ګڼ خلک په ډلیز ډول اردن ته کډوال سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر په حواله د دوشنبه پر ورځ په سرحدي سیمه کې د تازه جګړو له کبله نږدې زر تنه سوریایي کډوال د اردن تر پولې واوښتل. د مرسته رسونې چارواکو دغه مهاجرت یو بشري بحران بللی دی. ملګرو ملتونو د وسلو د نړیوال تجارت د تړون په مذاکرو کې د فلسطینیانو د رای ورکولو حق رد کړ. د ارجنټاین سفیر روبرتو ګاریکا موریټان د اعلان وکړ. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور په دې باب خبرلانو ته څرګندونې وکړې.
د
دا یو کانفرنس دی چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې تنظیم شوی. دا د جنیف عمومي کانفرنس نه دی. که څوک غواړي اصول او قواعد ولولي پوه به سي چې دا د هیوادونو نړیوال کانفرنس دی. نو چې داسې ده، عمومي اسمبلۍ له 1993 میلادي کال راهیسې پرېکړه کړې چې د هیوادونو کانفرنس کې باید د عمومي اسمبلۍ غړي هم شامل وي، خو کاتولیک او فلسطین داسې انګیري چې دا د دوی حق دی څو په دې کانفرنس کې د کومې دولتي غونډې په څیر ګډون وکړي. دغه خبرې اترې چې ټاکل شوی د جولای میاشتې پر 18 پای ته ورسېږي، د فلسطیني استازي د څارونکي موقف پر سر د جنجال له کبله ځنډېدلې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په افغانستان کې د سهار بجې او شپږ دقیقې شوې. پاکستان تایید کړ د ناټو هغه اکملتي لارې به پرانیزي چې له خاورې افغانستان ته غځېدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو څو اونیو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې پیلېږي. د ټوکیو کانفرنس په درشل کې د برېټانیا د نړیوالې پراختیا وزیر ویلي چې په افغان ادارو کې اصلاحات مهم دي. د کونړ لوالي به وورو چې په کونړ کې امنیتي وضعیت چا خراب کړی.
دلته رقم رقم دي د حقانی شبکه په خوا نو او سکال غم پیدا شوی او نور هغه شبکې ټول په پاکستان کې جوړ شوې دي. دلته موجودیت درلوده او تخریبات کول بعضې د پاکستان په تحریک طلبای پاکستان او مثلا دوی دلته راتله فعالیتونه کول او رقم رقم چې کوم هلته جوړ شوي وو راتله او دلته به دا فعالیتونه کول.
په دې خبري مجله کې د ژوند د رنګونو ننداره هم کوو. پاکستان تایید کړ چې په افغانستان کې ډیره د ناټو ځواکونو د اکمالاتو تړلې لارې به پرانیزي. واشنگټن د دې لارو بندیدل د دواړو خواوو لپاره د تاسف وړ بللې ده او د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلي چې پر دې لاره به د ناټو لپاره هغومره پیسې ورکول کېږي چې د لارو تر تړلو د مخه ورکول کېدلې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان ایلن د پاکستان د دې فیصلې هرکلی کړی، خو پاکستاني طالبانو ویلي چې پر اکمالاتي موټرو او موټر چلوونکو به بریدونه کوي. تفصیل فریدې هوټ سیفی خبري.
پاکستان پرون ماښام دا تایید کړه چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر مخ خپلې اکمالاتي لارې چې له تیر نومبر راهیسې تړلې فیصله یې کړې چې بیرته به اخلاصي کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر خبریالانو ته په اسلام آباد کې ویل چې د پاکستان په کابینه کې دفاعي کمیټې فیصله وکړه چې د ناټو د ځواکونو پر مخ اکمالاتي لارې به پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر تر څرګندونو لاندې مخه وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر تیر ماښام د ټلیفون له لارې خبر ورکړی او دای ورته ویلي چې په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتو لاره پرانیستل کیږي. هیلری کلینتن دا هم ویلي چې هینا ربانی ته د متحده ایالاتو په هوایي حمله کې د تیر نومبر په میاشت کې د 24 پاکستانیو عسکرو د وژل کېدو په اړه د زړه له کومې تسلي ویلې. دا وجنې د دې سبب شوې چې پاکستان سمدستي په افغانستان کې د ناټو پر اکمالاتو خپل لارې وتړلې او د دې دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکو اړیکو کې غټ درس پیدا شو. اسلام آباد همدا ویل چې واشنگټن باید د خپلو هوایي حملو او رامنځته شوو تلفاتو له امله بخښنه وغواړي. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر شیری رحمان ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د خکېدو خواته روان دي. هغې وویل موږ د بهرنیو چارو د وزیر میرمن کلینتن د څرګندونو قدر کوو او هیله من یو چې دواړخیزې اړیکې به له اوسني حالت څخه یو ښه لور ته وخوځيږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولن په واشنگټن کې تیر مخام خبریالانو ته وویل ویکتوریا وایي منظور دا دی چې زمونږ دواړه هیوادونه د هغو قربانیو څخه متاسف دي چې د تروریزم پر ضد جګړې کې ګاللې دي. د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف چې د لوړ رتبه ملکي او پوځي مشرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل د دې اکمالاتي لارو بندولو نه یوازې دا چې له متحده ایالاتو سره زمنګ اړیکې خراب کړي، بلکې د پاکستان اړیکې له 9 سلويخت نورو ناټو غړو هیوادونو سره هم اغیزمن کولای شي.
ومردل چې پاکستان له 13 نومبر میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د ناټو هغه اکملتي لارې پرانیزي چې افغانستان ته غځېدلې دي. پاکستان د ناټو په یو برید کې د 24 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله دغه لارې تړلې وې. امریکایي چارواکو د پاکستان د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. اوس هم بله مسله چې د امریکا او افغانستان خپلمنځي ده، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې په راتلونکو دو اونیو کې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه د دواړو لوریو ترمنځ خبرې پیل سي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې د دې خبرو له پیل مخکې به په راتلونکو درې ورځو کې یو سیاسي یادښت تبادله کیږي او بیا به د سند پر محتویاتو خبرې کیږي چې تر یو کال به دوام وکړي. د دوړو لوریو ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې پیلېدونکې دي چې په سیمه کې ځینې هیوادونه او په تیره بیا ایران د امریکا او افغانستان ترمنځ دغه ډول اړیکو په اړه اندېښمن دی. تفصیل له حمید مومند څخه خبرې.
د کابل او واشنگتن ترمنځ لستراتیجیک اړیکو سره د لومړي ځل د دواړو خواوې په امنیتي تړون رسمي خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د شوې موافقه لمخې د امنیتي تړون په اړه به د خبرې پر اتلونکو لسورزو کې پیل شي. د دغه وزارت د وایان مرسل ډاکټر فرامرز تمنا د سه شنبه پر ورځ د وخت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکارۍ د تړون په اړه له خبرو مخکې به پر اتلونکو درې ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ یو سیاسي یادښت هم تبادله شي. د ښاغلي تمنا په وینا افغان حکومت غواړي چې د امریکا پوځي حضور قانوني او شفاف شي او خپل امنیتي همکاري وسره د همدغه قرارداد په چوکاټ کې تنظیم کړي.
طبیعی است که ما خواهان قانونمند کردن و شفاف شدن حضور ایالات متحده آمریکا هستیم. تا هر
دی وای دا تبیده چې موږ د امریکا د حضور قانوني کول او شفافول غواړو. سو زموږ او د امریکا ترمنځ هر ډول امنیتي او پوځي همکاري د امنیتي موافقه په چوکاټ کې چې خبرې پر ډرجر پیلو دونکې د تنظیم شي. د دوړو لورو ترمنځ د موجوده موافقه لمخې د خبرې به پراتونکو لسورزو کې پیل شي، خو تر دې مخکې به دوړو لورو پراتونکو دوه درې ورځو کې یو سیاسي یادښت تبادله کړي. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دواړو لور ترمنځ به دا خبرې تر یو کال دوام وکړي چې پکې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور، پوځي تاسیساتو او له هغو سره په تړلو مسلو به په تفصیلي ډول خبرې وشي. د سیمې ځینې هیوادونه او په تیره به ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالف دی، خو افغان چارواکو ویلي دي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو سره له امریکا سره د خپلو اړیکو په اړه سلا مشورې کړې دي. خو له دې سره افغان مشرانو دا هم ویلي دي چې دوی به په دې اړه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې چلند کوي او دوی ته داله بل هر څه زیات لومړیتوب لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبانو په دې ولسوالۍ کې یوې 200 کلنې تاریخي کلا تماینونه ایښي او ویجاړه کړې ده. د سیمې اوسیدونکي پر کلا برید، پر خپلو کورونو برید بولي. تفصیل له سید شاه سقیم څخه اوري.
د رئیس کلاچ په تیرو څو لسیزو کې جنگ جګړو، هوایی بریدونو، راکټي حملو او ماینونو چاودیدو یې دیوالونه ونه لړزول. وسلوالو طالبانو یې اوس څلور برجونه په ماینونو الوزولي او له خاورو سره یې خاوره کړې دي. دغه کلا له تیرو شاوخوا 200 کلونو راهیسې د اندړو ولسوالۍ په نانې کلي کې ودانه وه، خو اوس طالبانو په دې پلمه الوزولې ده چې ګواکې د دوی په خبره د اندړو د ولسي پاڅون جنګیالي به پکې مورچې جوړې کړي. د سیمې خلک وایي د رئیس کلا دنګو برجونو د دوی شمله هسکه کړې وه. په تیرو زمانو کې د دوی د عظمت کیسې اوس هم خلکو ته کولې، خو دا هر څه اوس له منځه تللې دي. د دوی په خبره د رئیس کلا د سیمې ځوانانو او سپینګیرو ته د مور په څیر ښکارېده. د الاداد په نامه د سیمې یو تن اوسیدونکی د نړېدلې کلا یادونه کوي.
دا د رئیس کلا نومې ده. د موږ سپینګیري وایي چې 200 کاله مخته هم دا کلا دلته جوړه شوې وه، او د روسانو په وخت کې چې دلته روسان راغلي وو، د موږ وطن ته بیا مجاهد په دې کلا کې پټېدو. د کلا غټ غټ برجونه درلود او په دې برجو کې به مجاهد ورته پټ وو. د کلا دونه ټینګه جوړه شوې وه چې روسانو کوم راکټونه چې سپې ورته راویستون ډېر تاثیر یې نه سوای پې کولی، او مجاهد به هلته ځینې پټ وو. بیا اوس طالبان راغلي وو، دې څلورو برجو ته یې ماینونه ایښي وو او دا کلا یې پیلوزولې وه. بیا خلکو ورته ویل چې دا کار مولي وکړو، دوی ورته ویل چې دلته ولسي پاڅون خلک راته پټېدو.
خو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله سروري بیا وایي چې دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه کلا وچیرې. دوی وایي تر اوسه په دې هم نه یو خبر چې په دغه سیمه کې د کومه تاریخي کلا الوزوله شوې وي.
دغه تایید په اړه مونږ شی ویل نه شو. مونږ تر په هلته بیا تاریخي داسې قلعه نه ده، ښه نه قلعه چې هلته کوم مشکل په کرباخ کې هغه موقعیت لري، اما د بل ځای مونږ په اداره کې هغه ثبت شوی نه تر اوسه پورې کوم نشته سابقې.
وسلوالو طالبانو لا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د 200 کلنې کلا برجونو ته ماینونه ایښي دي.
پاکستان پرون تایید کړ چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر مخ خپل اکمالاتي لارې بیا پرانیزي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په راتلونکو دوو اونیو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې پیل شي. د ایران یو ټلویزیون خبر ورکړی چې چارواکو له دو آذربایجاني اتباعو څخه د جاسوسۍ په تور څېړنې کړې دي. په عراق کې د یو لړ بمي بریدونو له کبله لږ تر لږه 33 کسان ووژل سول او نږدې 100 تنه نور ژوبل سول. امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي پرون د یمن په مرکزی برخه کې په دوو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د امریکایي بي پیلوټ الوتکو په مرسته به سوي وي د القاعده شبکې لږ تر لږه 4 مشکوک سختري زغړي وژل سوي دي. بلخو د سوری په جنوبي ولایت درعا کې د تازه تاریخوالي له کبله ګڼ خلک په ډلیز ډول اردن ته کډوال سوي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. اوس به جانقه الکوزیر ته وایي چې په نړیوالو رسپونډ کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو د جوړیدو مسله راخستي او په یو برخه کې لیکي دا چې بریخي چې د افغانستان په نسبت به د نړۍ په بل هیڅ جنگ ځپلي او د ودې په حال کې هیواد کې دومره غونډې او کنفرانسونه نوي جوړ شوي. فارن پالیسی لیکي د روان کال مې مېش کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو په مشیزي غونډې کې د افغانستان په امنیت خبرې وشوي. په جون مېش کې په کابل کې د وزیرانو په سطحه د آسیا زړه کنفرانس جوړ شو او په جولای مېش کې به په ټوکیو کې د افغانستان د پراختیا په اړه نړیوال کنفرانس جوړ شي. خبرونه زیاتوي دا مهال د افغانستان په اړه د کنفرانسونو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر او مالي منابع مخ په کمېدو دي، خو د تېرې لسیزې مختلفې پیښې یو له بله ټینګ تړاو هم لري. د خبرونې په باور کنفرانسونه او غونډې افغانستان ته د نړیوالو د پام ساتنې او مالی ملاتړ د دوام په کار کې بریالۍ وي. د افغانستان مرستندویانې د یو میز پر شا راټول کړل، ښه ستراتیژیک تړونونه پکې لاسلیک شول او افغان حکومت ته یې ښه زمینه هم برابره کړه، خو دې کنفرانسونو او غونډو ستونزې هم درلودې. د خلکو هیلې او توقعات ډیر پورته کړل او ناهیلۍ رامنځته کړې. په غونډو کې د رامنځته شوو تړونونو او ژمنو لپاره د تعقیب او عملي کېدو کوم سم او اغیزناک سیستم نشته. زیاتې غونډې خپل هدفونه له منځه وړي او په زیاتو مواردو کې ناکامه کیږي. په زیاتو مواردو کې ډیپلوماسي په مرستو یا منابعو غلبه کوي. په کنفرانسونو یا غونډو کې تر ډیره حده د افغانستان د ستونزو پر ځای د مرستندویانو په اړتیا خبرې او بحثونه کیږي. له مرستندویانو سره د افغانانو پر ځای د افغان حکومت د نږدې کولو یا آشنا کولو هڅې کیږي. د غونډو او کنفرانسونو زیاتوالی د مسلو او پیښو اهمیت له منځه وړي او په زیاتو وختونو کې غونډې او خبرې د عمل ځای نیسي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان په اړه د ټوکیو په راتلونکي کانفرنس کې به د دې هیواد د اوږدې مودې پراختیا لپاره اجنډا وټاکل شي او له 2014 کال انتقال وروسته به د نورو لسو کلونو لپاره له دې هیواد سره په مرستو بحث وشي. خبرونه لیکي دا چې د افغانستان د اوږدې مودې سوکالي مهمه ده، له دې سره دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې آیا په دې هیواد کې به سیاسي او اقتصادي انتقال سم پر مخ لاړ شي. دغه راز دا پوښتنه هم شته چې په امنیتي لحاظ به دا هیواد په کوم حالت کې وي چې له 2014 کال وروسته پکې په چټکۍ سره پراختیایي پرمختګ رامنځته شي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې له ناتو سره د افغانانو د ملاتړ په اړه یوه مقاله لیکلې، خو د دې سازمان د مشرانو په مختلفو دریځونو انتقاد کړی دی. ورځپاڼې لیکي طالبان پوهیږي چې د افغانستان د جګړې تحرک د ائتلافي ځواکونو په لاس کې دی، خو پوښتنه دلته ده چې آیا ائتلاف په دې خبره پوه دی؟ ګارډین لیکي څه موده وړاندې د کابل پوهنتون محصلانو یو سیاسي بحث جوړ کړی و او زیاتې پوښتنې د افغانستان په امنیت کې د ناتو د ونډې په اړه وي. د دې محصلانو وړاندوینه آشنا وه، ځینو یې داسې محاسبه کوله چې ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې بری نشي حاصلولی او زیات شمېر یې په دې نو خبر چې د ناتو مشرانو دوه ځلې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د خپل تعهد پخلی کړی دی. دا وروستۍ ژمنې د شیکاګو په کنفرانس کې وه. ګارډین لیکي د کابل پوهنتون د محصلانو حیرانتیا د پوهېدو وړ ده، او دا ځکه چې د ناتو غړي هیوادونه پخپله حیران او ګډوډ دي. جمهور رئیس باراک اوباما د مې په لومړۍ نیټې افغانستان ته د سفر پر مهال دوه پیغامونه ورکړل. یوې جمهور رئیس کرزی ته د ژمنې پیغام و چې له 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د خپلې انتخاباتي مبارزې په وینا کې ژمنه وکړه چې دا جګړه به په همدې 2014 کال کې پای ته رسوي. ورځپاڼه لیکي موږ د نړیوال تفاهم په عصر کې ژوند کوو او مشران مو په یو وخت کې مختلفو اورېدونکو ته مختلف پیغامونه استوي. مشران نه یوازې ستراتیژیک تفاهمات ګډوډوي، بلکې په خپله د ستراتیژۍ په اړه هم اندېښنې زیاتوي.
د افغانستان په اړه د ټوکیو د نړیوال کانفرنس تر جوړېدو مخکې د افغانستان ولسمشر څرګندونې کړې دي. افغانستان غواړي چې په دې یو ورځنۍ غونډه کې د خپلو پراختیایي پروژو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. احمد شیبر رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکي یکشنبې په ټوکیو کې په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې د 3.9 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي. ولسمشر کرزی د جاپان ان ایچ کی خبری رسنۍ ته د سیشنبې په ورځ په کابل کې وویل 3.9 میلیونه ډالر افغانستان هر کال له نړیوالې ټولنې غواړي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر باب سام روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغانستان د پراختیایي پروژو لپاره له 2015 تر 2025 میلادي کلونو پورې هر کال له 3.3 تر 3.9 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. باب سام له افغان حکومت د مرستو په بدل کې د نړیوالو په غوښتنو کې د اداري فساد پر مخنیوي ټینګار وکړ او ویل
ان اورډر ټو ګیو د پیپل اف افغانستان اند د انټرنیشنل کمیونټی کانفیډنس
د مرستو د لګولو او د مطلوب نتایجو په حق له د افغانستان د خلکو او د نړیوالو ټولنې د باور د پیدا کولو لپاره افغانستان باید د امنیتی سنځلو لري کولو د ظرفیتونو ارزیابي خي حکومتداري او د فساد مخنیوي ته هڅه وکړي.
د جون پاته وشتما په نوې ډیلی کې د افغانستان لپاره د لسکونو یوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو لوري د پنګاچونی کانفرنس شروع شو او هلته هم د غونډې برخوالو د افغانستان امنیت اندیشنه څرګنده کړه. د امنیتی ستونزو د لری کېدو لپاره ولسمشر کرزی جاپانی رسنۍ ته د سیشن بی پروزو ویل طالبان کولای شي د جمهوریت ریاست پراتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې طالبانو ته زما وړاندیز دا دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او په افغانستان کې په یو سیاسي غورځنګ بدل شي. حامد کرزی زیاته کړه د دې هر کله کې چې طالبان په قانوني ډول د هیواد په دیموکراتیک بهیر کې برخه واخلي او د خلکو په مټ د هیواد ستر سیاسي واک ته له دې لارې در رسیدو هڅه وکړي. په ټوکیو کې د اکشن بی پروس د افغانستان لپاره په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتو سر منشي بان کی مون او د نږدې او یا هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي.
په همدې حال کې د بریتانیا د نړیوال پراختیا وزیر د ټوکیو د کانفرنس په درشل کې ډاډ څرګند کړ چې تر 2015 میلادي کال پورې بل افغانستان سره مرستې جاری ساتي. خان محمد سین له کابل.
د برتانی چارواکو خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستلو او د فساد ورکولو ته لازمه پاملرنه ونه شي دا هیواد به وروسته پاتې شي. د برتانی د نړیوال پراختیا وزیر اندریو میشل چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغله د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې هیواد ژمن دی کوم مرستې چې اوس مهال له افغانستان سره کوي تر 2015 کال پورې په همدې ډول جاري وساتي.
When the Coalition government came into office 2 years ago we increased the funding British
کله چې دوه کال د مخه په برتانی کې ائتلافي حکومت رامنځته شو له افغانستان سره پراختیایي مرستې په سلو کې څلوې زیات شوې. موږ ژمن یو چې د مرستو ته تر 2018 کال پورې دوام ورکړو. موږ تاکید کوو کله چې د مسولیتونو انتقال پای ته رسیږي او د بدلون لسیزه پیلېږي تر 2015 کال پورې به له افغانستان سره مالی مرستې وکړو.
د وویل د ټوکیو په کانفرنس کې به د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز حساب ورکونې پر موضوع ځانګړي بحثونه وشي. د وویل په افغانستان کې اداري فساد د نړیوال ټولنې پر مرستو اغیز کولای شي او دای هم وویل چې په دې لار کې جدي کارونه نه دي شوي.
International community can have confidence that through this mutual accountability that I mentioned
نړیوال ټولنې باید باور شي چې د همدې دوړخیزه حساب ورکونې لارې افغان حکومت د خي حکومتداري او اقتصادي اصلاحاتو لپاره کار وکړي او همدارنګ د کابل بانک قضیه وسیړي او هغه څوک چې په دې بحران کې ښکیلو عدلي چلند سره وکړي.
په افغانستان کې د برتانیې د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې برتانیې هر کال افغانستان سره سبان دی 1.3 میلیونه پاوند مرسته کوي. سره له دې چې برتانیې د افغانستان د بیا رغونې له چارو سره مرسته کوي د هلمند په ولایت کې په زرګونو عسكر په امنیتي چارو بوخت هم دي.
خبری مجله اوري.
په کونړ کې پورستوي کې امنیتي وضعیت خراب شوی. د کونړ ولی وایي چې د امنیت د خرابېدو دوه علتونه دي، یو د پاکستان لخوا راتوغیدونکي توغندي او بل داخلي ستونزې. د کونړ ولی سید فضل الله واحدي د ازادي راډیو له خبريال روح الله انوري سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې.
امنیت د نگانه په داخل کې مونږ کوم خاص مشکل نه لرو، اما بهرنۍ تاسو ګوري چې د دغه راکټونو د وجنه د خلکو او د دولت ترمنځ هم ورځ ورځ فاصله پیدا کیږي، ځکه خلک مونږ نه دا توقع لري چې بالمثل عمل وکړو او بالمثل عمل ګټه نه لري مونږ ته. په دې چې یو څو بې ګنا دلته چې دوی مړه کوي، نو که مونږ بالمثل عمل وکړو خو مونږ هم خوا ته بے گنا خلک مړه کوو، چې البته دا ښه کار نه دی. اما مونږ خپل هغه آخري کار دی پورې تاسو ولیدل چې د افغانستان خارجه وزارت د لارې نه د افغانستان سفیر په پاکستان کې د خارجه وزیر ته هغه شکایت خط ورکړ چې کوم د کونړ نه شروع شوی او خپلو مراجعو ته مونږ ورکړی وو. خو خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې یو انچ د افغانستان خاورې ته هم څوک نشي داخلېدلی. دا بعضې اوازې او خبرې چې کېږي دا زه نه تاییدوم، ځکه زمونږ امنیتي ارګانونه یې نه تایید. دا چې په خپل منطقه کې دوی کوم تاسیسات جوړوي، دا باید د افغانستان سره په تفاهم جوړ کړي، ځکه په سرحداتو کې دا یو قانون یا مقررات شته دي چې باید هر طرف چې شی جوړوي یو تفاهم سره وکړي. دغه کړی نه دی کړی مونږ سره تفاهم. داسې راپورونه راغلي دي خصوصا د ناړۍ په ولسوالۍ کې چې دوی مخته راغلي دي سرحد ته نږدې، ځکه د هغوی یو غلط تصور لري. هغه غلط تصور دا دی، فکر کوي چې د هغوی دښمنان د افغانستان په خاوره کې دي. حال دا چې د هغوی دښمنان د هغوی په خاوره کې دي، یعنې د ډیورنډ د کرښې هغه خواته دغونو مسافه د دوی د اردو او د سرحد ترمنځ شته چې په هغلته د دوی مخالفین ژوند کولی شي.
د پاکستان کېدای شي مطلب باید چې د اوسه پورې دوی څه کول په افغانستان کې مداخلې کولې کوي، په هغې باندې پرده واچي او افغانستان ته ګوته ونیسي.
تا خو تاسو ته معلومه ده او ټولې دنیا ته معلومه ده چې القاعده او د دې دا نهضت چې وو په پاکستان کې وو، ځایونه یې هلته وو او د هماغه ځای نه راتله او افغانستان کې تخریبات کول. خو نن داسې یو حالت پیښ شو چې اخواته مخ واړو، نو اوس هغه کوم کسان چې دوی روزلي دي بیرته د دوی په ځان بلا شو. او د زمونږ خواهش دا دی چې نارامي نه د پاکستان په ګټه دی او نه د افغانستان په ګټه دی.
دلته په کونړ کې کوم قسم وسلوال طالبان یا القاعده موجوده ده؟
دلته رقم رقم دي. د حقاني شبکه په خوا نه اوسه کال غم پیدا شوی او نور هغه شبکې ټول چې په پاکستان کې جوړ شوي دي دلته موجودیت یې درلوده او تخریبات یې کول. او دا زیاتره بعضې د پاکستان په تحریک طلبای پاکستان او مثلا دوی دلته راتله فعالیتونه یې کول او رقم رقم چې کوم هلته جوړ شوي وو راتله او دلته به یې دا فعالیتونه کول. نو دوی خو یو وخت ویلي وو چې وسامم په کونړ کې دی، خو بالاخره خبره ثابته شوه چې کونړ کې نه و، په بل ځای کې وو. اوس هم زه دوی ته وایم چې کوشش دا وکړي چې هغه جالې چې هلته جوړې شوي دي که توان رسي هغه جالې د منځه ویسي او د ائتلاف قواوې چې دلته پراته دي او وایي چې موږ القاعده سره مبارزه کوو جنگ کوو، نو دوی ته هم زما پیشنهاد دا دی چې ورشه وزیرستان ته، ورشه دغه غاړې ته، د دوی دا جالې د منځه ویسي.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی و چې د دې ولایت پر ناامنیو خبرې کولې.
د ژوند رنگونه
اوردونکو، زه همدا اوس یو ځوان سره ولاړ یم. اول به د نو پښتم نوم به راوښیي او بیا د خپل کار په اړه به راته وایي.
زه عبدالقدیر رسایم، پروډکشنونو کې، ټي وي سیریالونو کې، همداراز رادیو سیریالونو کې کار کوم.
ښه، نو رسا صاحب، داسې یو تمثیل چې تا په ذهن کې یو خوندر کې یو وایي کې راته همدا شي به.
په یو ډرامه کې زما کرکټر چې موږ کورنۍ شخړې پیدا کیږي، نو هغې کې زه د مور په سر ښځې سره جنګېږم، نو هغه ته هغې ته دا وایم چې ګلدسته خوله دې بنده کړې ده، دا زما مور ده، مور وایم غلی شه درته وایم. نو
دا اوس مې زوړ ډار کوم،
ډېر دلته زه په مور ولاړ یم. دا چې دغه کوم نقص چې دی هغه په ما کې دی، نه زما په ښځه کې، نو ځکه زه په دې باندې غوسه کېږم چې دا مشره ده. خیر،
واده خو دې نه دی کړی؟
واده مې کړی دی.
کله خو همداسې کور کې جنگ نه دی کړی؟
نه، زه چې دا څه غوسه دا په ډرامو کې واس.
په رولونو کې دې کوم ډول رول خوښېږي؟
زما خو همیشه چې خوښ شوی دی دا ټراجېډي او یو مرکزي کرکټر.
کله دې داسې کرکټر کړی چې ډېرې تا ژوند سره نږدې؟
هو، دغه ډرامه چې ما تاسو ویل زما قدیر کریکٹر زما په همدې قدیر په نوم یادیدم، دا زما د ژوند سره ډیر نږدې و، ډیر نږدې و. نو زه په دې باندې ډیر ښه پوهېدم چې دا نقش څنګه ولوبم.
کله چې ته یو ډایلوګ وایې یا هغه کریکٹر ته په ښه ډول تمثیلیې، څنګه کوې؟ یعنی خپل ځان په هغه کریکٹر په چوکاټ کې ځایوې؟
پخوا به راډیو ډرامې داسې وې چې هغوی به مایک ته ودرېدل او دا ډایلاګ به ویلې. خو اوس ریالیزم هغه پخوانی سیستم اوس بیرته پلی شوی. احساس پیدا کوم په ځان کې چې زه کورنۍ لرم، په کور کې مور ده، ښځه ده، بچی دي. دوی سره څنګه بیهیو کوم یا دوی سره څنګه د تګلارې چلیږم زه دوی سره. نو همدا راز زه دغه کریکټر چې لیکوال لیکلی دا کریکټر هغه په ځان کې ځایوم او دغه د کامیابۍ او د بریا لارم همدا ده چې په ځان کې کریکټر پیدا کړي.
نو تل بریالي اوسئ. مننه.
ډېره مننه ستاسو.
دا و د ژوند رنگونه او سنۍ خبری مجله ونیمه بجې سوید ویمه سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور څخه واوري.